ラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس چې په افغانستان کې د سهار و بجې شوې، په جاپان کې د ورځې یو لسنی میدی. نننه یک شنبه د مریض 1491 د سرطان لاتلسم یو د میلادي 2012 کال د جولای ل 8 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لمړی سهارنی خبرونه کې د ټوکیو د کانفرنس او د افغانستان د نورو مسایلو په اړه راپورونه لرو. خو لمړی مو د دې سات خبرونو ترابول. د ملګرو ملتونو سرمنشینان د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې وویل چې د امنیت او پرمختګ په برخو کې انکشاف شوی، خو که د افغانستان ملاتړ ونه شي دا بریا له لاسه وتلی شي. په کندهار کې هلمند او روزګان ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ځانګړې دوره پیل شوه، او د سوریې فعالان وایي پرون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د جاپان په مرکز ټوکیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن د افغانستان د ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د شاوخوا اویا هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون پیل شو. له ټوکیو څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې کانفرنس ته د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته که د افغانستان د مدني ټولنې مناسب ملاتړ ونه شي له دې هیواد سره په تیره یوه لسیزه کې د سر او مال قربانۍ به ضایع شي. سرمنشي وویل چې د امنیت او پرمختګ په برخو کې انکشاف شوی، خو که ملاتړ ونه شي دا بریا له لاسه وتلی شي. د ټوکیو کانفرنس چې له افغانستان سره پر مالی ملاتړ او نور مسایلو خبرې کوي همداراز وویل د پانګونې عدلي سیستم، بشري حقونو، روزګار او ټولنیز پرمختګ په برخو کې ناکامي د هغو پانګونو او قربانیو د ضایع کېدو سبب کیږي چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون ټینګار وکړ موږ باید د افغانستان بشري اړتیاوې او دغه هیواد کډوال هیر نه کړو، باید د نجونو د تعلیم او د خپل هیواد په سیاسي ژوند کې د ښځو د ګډون په شمول د دغه هیواد د ښځو او ماشومانو لپاره نور کارونه وکړو. د ولسمشر باراک اوباما د حکومت به له کانګرس وغواړي چې تر 2019 میلادي کال پورې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې تقریبا په همغه اندازه تصویب کړي چې په تیرو لسو کلونو کې کړي دي. د اوباما حکومت به دا غوښتنه په داسې حال کې وکړي چې د ناټو او امریکا حربي ځواکونه له افغانستانه د 2014 کال تر پایه وتلو ته تیاری نیسي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د جاپان په ټوکیو کې ده د اویا هیوادونو او مؤسسو د استازو په کانفرنس کې وکړه. په کانفرنس کې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کووی چیرو گیمبا هیله وښوده چې ګډونوال به له افغانستان سره په خیژ منی وکړي. دی وایي هیله لري چې په دې کانفرنس کې له هرې مؤسسې او هیواد څخه په خیژ منی او د ملاتړ ډاډ ترلاسه شي. افغان دولت هم هیله لري چې د ټوکیو په کانفرنس کې له خپلو نړیوالو متحدانو د اوږدې مودې لپاره د مالی مرستو ژمنې واخلي. په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ځانګړې دوره پیل شوه. د واکسین په دې کمپاین کې به د دغو ولایتونو په هغو ولسوالیو کې 15 لک ماشومان واکسین شي چې په تیرو دورو کې له واکسینه پاتې شوي دي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا پرون وویل دغه کمپاین به د دغو ولایتونو په 10 ولسوالیو کې تطبیق شي. چارواکي وایي پرون په مختلفو ولایتونو کې د څلورو وسلوالو بریدونو په نتیجه کې د څلورو ماشومانو او ښځو په ګډون 11 ملکیان ووژل شول. په فرا کې دریو راکټي بریدونو یوه ښځه ووژل او د درو پولیسو په ګډون 28 تنه ټپیان کړل. د فرا د والی ویند عبدالرحمن ژوندی وویل د برید هدف د ولایت مقام وو.
دښمن د فار توغندي وته ورسوه، دا توغندي درې فایره وه چې د ولایت د جنوب له خاصه د ولایت پر تعمیر باندې هدف وو. خوشبختانه چې پر تعمیر ونه لګېدلې، یوې بازار کې په چلور لارې ولګېدې او دوه نورې د ولایت و جنوب خواته پرې.
له بلې خوا په روزګان کې پر یوه موټر د سړک د غاړې په چاودنه کې شپږ تنه سپرلۍ ووژل شوه. د د سوریه فعالان وای پرون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه شپېته کسان ووژل شول. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار اداره چې مرکزي په لندن کې دی وایي په وژل شوو کې یو دېرش تنه ملکیان، نولس سرتیري او لس تنه یاغیان او مخالفان شامل دي. دا کسان په داسې حال کې وژل کېږي چې د سوریې پوځ د ناکراره حلب ولایت ځینې څنډې بمباري کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په هلیکوپتر کې د دغه هیواد د جنوب سیلا ځپلي کراسنودر سیمې ته په داسې حال کې لاړ چې هلته د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 150 تنو ته زیات شو. ټاکل شوی پوتین د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او نورو ادارو له چارواکو سره په کرمسک کې چې سیلابونو ځپلی غونډه وکړي. د سیلاب ځپلي کوبان سیمې یوې اوسیدونکې سویت لاتا ساویدی رویټرز خبري اژانس ته د دغو سیلابونو حال داسې بیان کړ.
Моментально минут 15 уже по грудь воды.
Нижние Давай до 15 دقیقو په موده کې او به زموش ترستونی پوری لوړی شوه. ټیټ کورونه تر او به لاندې شوې دي. زموش ټول شان لکه فرنیچر او نور وسایل لمنځه لاړل. هر څه مول لاس او وتل دا وحشتناک ده. ځکه نه پوهیږو چې څه وکړو. بلخوا مخالف ګوند یبلیکو ادا کړی چې په کرمسک کې د دغو سیلابونو له کبله د زیاتو مرګونو یو علت د نږدې غره د اوبو د مخزن تخلیه ده، خو چارواکو دغه ادا رد کړې ده. ساعت و بجاو شپږ دقیقې شوې. د رواني خبري مجلې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په ټوکیو کې د افغانستان د مرستو کانفرنس روان دی. لدې کانفرنس به د ازادي راډیو خبریال معلومات ترخی. د ملي ائتلاف مشر وای د ټوکیو کانفرنس ته د افغانستان د حکومت طرح نیمګړې ده. د هلمند خبریالان د ټوکیو له کانفرنس د افغان رسنیو د ملاتړ غوښتنه کوي.
ویر لرو چې داسې نسی چې سنۍ د نړیوال ټولنې د مرستو څخه د پامه ولويږي او افغان حکومت په خپل ولکه کې راولي.
امریکا پرون افغانستان له ناتو دی باندې خپل مهم متحد هیواد اعلان کړ. د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
هغه هیوادونه لکه ایران او پاکستان چې په افغانستان کې ګوت وهنه کوي، زه فکر کوم هغوی ته مورال په لحاظ یو سخت گزار ګڼل کېږي.
په ننګرهار کې ښځو ته د میراث په ورکولو بحث وشو.
تر اوسه پورې په افغاني ټولنه کې ښځو دغه حق حقوق ترلاسه کړي نه دي.
د دې او نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوس، گردیز، غزنی او لشکرگاه کې په اف ام 3.15 څپه صاف او واضح اوریدای شي. د جاپان په ټوکیو کې لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس روان دی. کانفرنس د افغانستان د ولسمشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په شمول یو شمیر چارواکو خبری کړی دی. د جاپان په مرکز کې د ټوکیو کې د ازادي رادیو خبريال زبیر شمن شته کوشش کوي چې له شمن سره تماس ونیسو او د دې کانفرنس په ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کړو. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما حکومت به له کانګرس سره وغواړي چې تر 2019 میلادي کال پورې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې تقریبا په همغه اندازه وساتي او له کانګرس سره د تصویب غوښتنه وکړي چې په تیرو لسو کلونو کې امریکا له افغانستان سره مرستې کړې دي. میرمن کلینټن نن په ټوکیو کې د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وویل چې د امریکا مرستې به د افغانستان د اقتصاد له جوړولو او ضروري اصلاحاتو سره مرسته وکړي. دې همداراز ویل موږ باید د امنیت په برخه کې پرمختګ وکړو او د مسؤلیتونو انتقال حتمي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې باید د افغانستان د امنیت اندازه په دغه هیواد کې د جګړې په نشټوالي ونه لګول شي، بلکې باید په دې اندازه شي چې خلک کار روزګار لري او اقتصادي فرصتونه لري. آیا دوی باور لري چې حکومت پوره وړتیاوې لرلی شي لري او کې نه لري؟ هم دا اوس له توکیو څخه د ازري رادیو خبريال زبير ژمن د ټلیفون لاري را سره ده. ژمن صاحب مهرباني وکي د ازري رادیو اوریدونکو ته وایي چې په کانفرنس کې څه وویل شول.
بله، لکه چې تاسو ویل، نن د جاپان په مرکز توکیو ښار کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پیل شو چې تر ډیره د افغانستان سره په مالی مرستو څرخیږي. په دې کانفرنس کې د جاپان صدر اعظم وینا وکړه، د جمهور رئیس حامد کرزي وینا وکړه، لکه چې تاسو ویل، د امریکې د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وینا وکړه. جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې مختلفو مسایلو ته اشاره وکړه. هغه ګډونوالو وغوښتل چې د راتلونکي یوې لسیزې لپاره چې د تحول د لسیزې په نوم باندې نومول شوې ده، له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. هغه وویل چې هیله لري تر څو د افغانستان د ستراتیژیک لرلید په اساس کومه اقتصادي ودې تګلاره جوړه شوې ده، له هغه نه ملاتړ وشي، همداراز افغانستان خلکو ته تعهد ورکړ شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د یو نیکمرغه او خپل پخو ولاړ هیواد رامنځته کولو لپاره د افغانستان سره د ویل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان له لوري یو سند د اقتصادي لرلید رامنځته شوی د لسو کلونو لپاره چې پرې ملاتړ وشي. په دې سند کې د ښه حکومتداري، د کارموندنې، همدارنګه د نهادونو د بیا رغونې، د بشري منابعو د پراختیا، د تعلیم په برخه کې پروګرامونه دي. هغه ویلي چې په دې کې د انرژي قانونو او کرنې په برخه کې د پانګونې پروګرامونه هم شامل دي چې له دې نه ملاتړ وشي. ولسمشر حامد کرزی د خپل حکومت د ښه کولو په باره کې هم کوشش وکړ چې د کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړي. ویلي چې راتلونکي دوه کلونه چې په حکومت کې دی پاتې دی، د رئیس په توګه، جمهور په توګه، دی به تر ډیره د اداري فساد پر ضد مبارزې، همدارنګه د قانون د حاکمیت او د نهادونو د حکومتي ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. دا ژمنه هم وکړه چې راتلونکي انتخابات شفافیت لپاره به هم کار کوي تر څو دغه انتخابات له کورنیو او بهرنیو مداخلو څخه پاک وشي. ولسمشر جین ستونزو ته د افغانستان کې چې لا هم د هغه په وینا ورسره مخ دی اشاره وکړه، چې دوامداره ناامني یوه تر ټولو جدي چیلنج دی، یو ستونزه ده چې لا هم پاتې ده په ټولو برخو کې د پرمختګونو په مخ کې د یو خنډ په توګه دغه نام نه پاتې ده. افغانستان لا هم د هغو ګډو ګواښونو له خطرونو سره مخ دی چې په ځانګړې توګه د پوینا د تروریزم او سخترۍ د درېځې له امله راپیدا شوي دي. هغه ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره ګواښ او خطر نه دی، بلکې دا د سیمې او نړۍ لپاره هم دا خطر موجود دی، او دا به تر هغو موجود چې د افغانستان له پولې نه اخوا د سیمې په ځینو سیمو کې یا د سیمې په ګوټونو کې د پوینا په کنجونو کې د ترهګرو ډډې او ځالې او ملاتړ موجود وي.
ژمن صاحب، پرون د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان سره د شپږو کلونو په مخه 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. نن له افغانستان سره د مرستو د ژمنې کومه یادونه وشوه او که ونه شوه؟
په عمومي صورت کې چې مرسته کیږي یا هم د مرستې ارقام وړاندې کیږي او کنه، دا به د توکیو د کانفرنس په اعلامیه کې چې ټاکل شوی نن خبره شي، او یا هم په ګډ کانفرنس کې چې د نتایجو په باره کې ورکول کیږي ممکن ښکاره شي، او یا هم دا هم ویل کیږي چې ښایي داسې د ارقامو ژمنه په عمومي توګه ورنه کړل شي، بلکې هېوادونه به له خپل لوري نه په ویناوو کې ممکن هغه د مرستو ژمنې وکړي، او یا به هم دغسې ارقام هم وړاندې شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم دغه خبره وکړله چې وی ویلي چې د جاپان صدر اعظم په حواله یې ویلي چې له 2015 کال نه وروسته د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د 14 میلیارد ډالر مرسته آماده ده. یعنی دغه تعهد را اخیستل شوی تقریبا د توکیو د کانفرنس په ترڅ کې. دغه یادونه د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وکړله، خو دا چې بیا هم په دې اړه به نور ډېر جزئیات وي، او یا عمومی ژمنه به بیا همدومره ارقام به ورکړ سي او کنه ممکن د توکیو کانفرنس نتایج کله اعلان سي
ظاهر
جزئیات را څرګند
ډیر مننه ژمن صاحب قدر منوریدونکو دی اتو بجو په خبرونه کې هم را سره وی نه یوازې ژمن بلکې کوشش کوو چې له افغان چارواکو او دغه راس په کانفرنس کې د مدني ټولنو له استادو سره هم د ټلیفون له لارې خبري وکړو دی اتو بجو په خبرونه کې د جاپان د کانفرنس په ارتباط لا زیات معلومات تاسو وړاندې کو. د هلمند ژورنالیستان غواړي د 2015 څخه تر 2040 کال پورې چې د افغانستان د بدلون د مودي په نامه یاد شوې ده د نړیوال ټولنې او افغان دولت خبریالان هیر نکړي. هلمند په افغانستان کې د جنگونو او نامنویو له امله تر ټولو ځپل شوی ولایت ده. د هلمند ژورنالیستان اندیشنه لري چې نړیواله ټولنه به افغانستان هیر کړي او په دې توګه به په افغانستان کې د رسنیو ازادي هم سلب شي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د هلمند ژورنالیستان لنډیواله ټولنې په خاص ډول د ټوکیو کانفرنس لغړو هیوادونو غواړي په رښتینې واقعي ډول په افغان دولت د بیان د ازادۍ دوام ومني. دوی وایي که څه هم په تیرو لسو کلونو کې رسنیو ښه وده وکړه، مګر د بیان د ازادۍ او د رسنیو ملاتړ یوازې سمبولیک ډول درلود. ژورنالیستان وایي که چیرې نړیواله ټولنه په هیواد کې دننه د یو شمېر رسنیو مالي ملاتړ ونه کړي او یا د افغان حکومت څخه د بیان د ازادۍ لپاره کلکه ژمنه وانه خلي، کېدای شي حکومت رسنۍ په خپل ولکه کې واخلي او د بیان ازادۍ مهار کړي. د هلمند ژورنالیستانو مشر زین الله ستنګزی وایي په دې وروستیو کې د دولت له لورې د رسنیو لپاره د قانون په ځینو برخو کې د بدلون څخه داسې څرګندېږي چې حکومت په رسنیو باندې تر 2014 کال وروسته د ولکې لګولو خیال لري.
ما ویره د دې څخه دا چې اوس کومش تیر لس کلون ته وګورو، په تیر لس کلون کې زموږ افغان دولت د میډیا په سپورټ کې هیڅ ډول ښکارا مرسته نه کړې. تر دې مهاله پر نړیوالې ټولنې یو وخت د بده خواڅه دوی سپورټ کړل، مګر اوس موږ تر دې وروسته دا ویره لرو چې داسې نسی چې د رسنۍ د نړیوالې ټولنې د نړیوالو مرستو څخه د پامه ولويږي او افغان حکومت په خپل ولکه کې راولي.
که څه هم نړیوال بانک د افغان دولت له لوري د 15 میلیارډ ډالر کلنۍ مرستې په ځای 3.5 میلیارډ ډالر لدی، خو رسنی هم په اقتصادي مرستو کې د ځان د بقا او فعالیت لپاره ونډه غواړي. هلمند چې په هیواد کې د نارامۍ د پیل ځای وو، کورنیو او بهرنیو رسنیو د استادو او ژورنالیستانو تر ټولو ستره ډله لري چې په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو له ډلې یو یو کس کمیږي. بریالی رحیمی چې سیمه ایز خبریال دی وایي علت په افغانستان کې د یو شمېر رسنیو مالي بحران او ډیوالي کېدل دي. دوی وایي کچیر نړیواله ټولنه د توکیو په کنفرانس کې د رسنیو د ډیوالي کېدو غم ونه خوري، ازادې رسنۍ له منځه ځي او هر څه د دولت په انحصار کې پاتې کیږي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. د جاپان په مرکز توکیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس نن د افغانستان د ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د شاوخوا اویا هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون پیل شو. د ولسمشر باراک اوباما حکومت بل کانګرس سره وغوړی چې تر 2018 میلادي کال پورې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو مرستې تقریبا په همغه اندازه تصویب کړي چې په تیرو لسو کلونو کې کړي دي. چارواکي وایي پرون په مختلفو ولایتونو کې د څلورو وسلوالو بریدونو په نتیجه کې د څلورو ماشومان او ښځو په ګډون یوولس ملکیان ووژل شول. د سوریې فعالان وایي پرون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په هلیکوپټر کې دغه هیواد د جنوب سیلاب ځپلې کراسنو در سیمې ته په داسې حال کې لاړ چې هلته د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 150 تنو ته زیات شو. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. اوس مخې تر دې چې نور راپورونه در واورو، له جانقال کوزي څخه به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امریکا د ملکی کارپوهانو او کارکونکو د زحمتونو او افغانانو ته د هغوی د خدمت د اهمیت پړه په افغانستان کې د امریکا د سفیر راین کراکر یو مقاله خبره کړې او په یو برخه کې کراکر لیکي د هر اونۍ په اداري غونډه کې دوه کار کوي. د هغو ملګرو او همکارانو چې اکثر پوځیان وي او په ځینو وختونو کې د ملکی خدمتونو کارکونکي وي نمونه په لوړ اواز اعلانوي چې د خپل هیواد د خدمت په لار کې ژوند له لاسه ورکړي. دغه راز هغو نو کسانو ته خراغلاست هم وای چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا د نړیوال پراختیا د موسسي او نورو موسسو لپاره کار کوي. دا کسان خپل کورونا کورنۍ او تخصصي کارونه پرېږدي او په ونې کې شپږ ورځې هر ورځ شپاړس یا زیات ساعتونه کار کوي. دوی په سیارو کانتینرونو کې ژوند کوي. دا کسان په ټولو هغو خطرونو پوه دي چې موږ ورسره د کابل په سفارت کې مخامخ یو او دغه راز په ساحې کې د وروستیو ډزو له پیښو هم خبر دي. کراکر په مقالی کې لیکي دا په افغانستان کې ډیر سخت کارونه دي. افغانستان سخت ځای دی او شرایط هم ډیر سخت دي، خو زموږ د هدفونو په ترلاسه کولو کې چې هغه د یو باثباته سوله ییز او غښتلي افغانستان جوړول دي، د رضاکارو ملکي کارکوونکو په ونډې سترګې نشي پټېدلی. راین کراکر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې وړاندې لیکي دا مهال افغان ځواکونه د هیواد د نفوسو په سلو کې د پنځه اویا برخې امنیتي چارې پر مخ وړي او له دې مخکې په هیڅ وخت کې دومره ستر شمېر خلکو ته د روغتیایي خدمتونو او تعلیم امکانات نه برابر شوي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي په افغانستان کې له ټولو خطرونو سره سره د امریکا ملکي او پوځي پرسونل له افغان ملګرو سره یو ځای په منظم ډول له امنیتي دیوالونو څخه بهر وځي او له افغانانو سره د کورونو په جوړولو، د کانالونو او اوبخور د سیستمونو په رغولو او جوړولو کې مرستې کوي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په شمال کې چین ته د غځېدلې لارې په اړه یو مضمون لیکلی او له یو لړ معلوماتو وروسته لیکي دا سړک د شلو کالو په موده کې جوړ شوی او په پاکستان کې د شلمې پیړۍ د انجینرۍ تر ټولو مهمه او ستره پروژه وه. په دې کې زیات شمېر کاریګرو ژوند له لاسه ورکړی او ویل کېږي چې له غرونو څخه د ډبرو د راغورځېدو او نورو خطرونو له امله د سړک په هر مایل کې یو کاریګر وژل شوی دی. ورځپاڼه لیکي چین او پاکستان دواړو د دې سړک پر اهمیت فکر کړی و. چین چې دا سړک د دوستۍ لویه لار بولي، نه یوازې د ورېښمو پخوانۍ لارې بیرته جوړه کړې، بلکې دې هېواد ته د عربو په خلیج یعنی په ګواډر بندر کې د پخې ځای هم ورکوي. دې لویې لارې له پاکستان سره دا مرسته هم کړې چې له خپل ستر او قوي شمالي ګاونډي چین سره چې له هند سره یې چندانې جوړه نه ده دوستي پخه کړي.
افغان کتونکو د امریکا له خوا افغانستان ته د ناټو له چوکاټ د باندې د مهم متحد لقب د ورکولو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې سره به د افغانستان له سیاسي ثبات سره کافي مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل د سفر په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ناټو څخه د باندې د امریکا مهم متحد دی. په دې اړه حمید مومند راپور لري.
ملي ائتلاف یې هغه طرحه چې افغان حکومت یې د غونډې ته وړاندې کوي نیمګړې او ناکامه ده. د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله چې د شنبې پر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې، د ټوکیو کانفرنس او د نړیوالو مرستې مهمې وبللې، خو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دې طرحې په ترتیب کې لازم مشوره نه ده اخیستې.
یک سند است که دولت افغانستان ارائه کرده. متاسفانه مشکلات زیادی
داریم. دوی یو سند چې افغان دولت تیار کړی له بده مرغه په دې سند کې ډېر نیمګړتیاوې شته. د مثال په توګه به تاسو ته ووایم داسې وړاندوینه سوي چې له 2015 څخه تر 2025 کال پورې له ټولو هڅو سره چې کېږي افغانستان به په یوه نسبتا پرمختللي هیواد بدلېږي.
د ملي ائتلاف د ګوند مشر د څرګندونو راپورو چې اشتباه مو وکړه او د حمید مومند راپور خپور نشو. د حمید مومند راپور چې د امریکا لوري د افغانستان د نشتې متحد اعلانولو په ارتباط دی اوس واوري.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د نافذېدو په اړه د سیاسي یادداشت له تبادلې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان په رسمي توګه له ناټو څخه د باندې د امریکا مهم متحد اعلان کړ. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې له دې سره به امریکا په آسیا کې مهم ستراتیژیک موقعیت ته لاسرسی ولري او افغانستان به هم د ګاونډیو له لاسوهنې خلاص شي.
دا ثابتوي چې لا تر اوسه پورې هم د امریکا په وړاندې او د ناټو په وړاندې په دغه سیمه کې تهدیدات وجود لري. د افغانستان له ادرسه د افغانستان د ثبات لپاره او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفانو د ځپلو لپاره او ځینې هغه هېوادونه لکه ایران او پاکستان چې په افغانستان کې ګوتوهنه کوي، زه فکر کوم هغوی ته مورال په لحاظ یو سخت ګزار ګڼل کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلري کلنټن چې په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یوې خبرې غونډې وینا کوله وویل چې د دې حیثیت له ترلاسه کولو وروسته افغانستان او امریکا به خپلې دفاعي همکاري هم پیاوړې کړي. د هېواد د سیاسي چارو بل کتونکي احمد سعیدي هم دغه پرمختګ ته هیله مند دی او وایي چې دا د سیمې او ګاونډ هېوادونو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان نور نه یوازې نه دی بلکې یو غښتلی متحد له ځانه سره لري.
دا اطمینان ورکوي چې نور افغانستان یوازې نه دي، بلکې امریکایي شاته ولاړ ده، ناتو هم شاته ولاړ ده. بیا ناتو یو ابر قدرت نظامي دي، نور افغانستان داسې امیدواري نه وي چې دننه په جنګونو کې اخته شي، نور د تنظیمونو په جنګ کې اخته شي. یعنی یو اطمینان پشتیبانی را ده ناتو او جواد جانب.
دا نوی پرمختګ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان په هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د حالاتو په اړه ژورې اندېښنې پیدا کړې وې. تر ډېره دا ویره موجوده وه چې د ایران او پاکستان په څیر ګاونډي هیوادونه به یو ځل بیا افغانستان په کورنیو جنګونو کې اخته کړي او په تیرو لسو کلونو کې رامنځته شوي پرمختګونه به په اوبو لاهو شي. له بل لوري دا هم ویل کېږي چې له دې سره به د ټوکیو په کانفرنس هم مهم اغېز پرېوځي او نړیوال به ډاډه شي چې د دوی لخوا کېدونکې مرستې به ضایع نه شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په ننګرهار کې د ښځینه او د میراث مسأله په یو غونډه کې وڅېړل شو. په دې غونډه کې چې د لارا په نامه د امریکا مرستندوی ادارې په ملاتړ جوړ شوې و، نظر خاوندانو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنو استازو په دې تاکید وکاو چې د ښځینه او د میراث مسأله باید مهمه وګڼل شي او په دې برخه کې شرعي قانون تدبیر شي. داود وفا په دې اړه راپور استول.
په ننګرهار کې د بیلابیلو نظر خاوندانو، دینی عالمانو او مدني فعالینو په غونډه کې خزینه او ته د میراث د ورکړې مسله مهمه وګڼل شوه. د لیدا نادری په نامه د لارا دفتر یوې مسولې وویل
هدف د کانفرنس په منصور آگاهی دی.
نوموړي وایي د دې کانفرنس هدف عامه پوهاوی دی چې خزینه او نارینه دواړه وپوهول شي چې خزینه د میراث حق لري او د کورنۍ لخوا باید دا حق ورکړل شي. دا ډیر ناوړه دود دی چې خزینه او ته اکثره وخت میراث نه ورکول کیږي او لدوی سره توپیری چلن کیږي. نوموړي وویل دا ټول دنده ده او د خزینه او میراث شری طریقه ده. د ننګرهار د ولایتي شورا وی غړی انګیزي شنواری ویل خزینه دلته محکومی دي او د میراث حق نه دی ورکړل شوی. یوازې نیم فیصد غیر پښتنو قبیلو د میراث ورکړه منلې. د ننګرهار د خزو چارو رئیسی انیسی عمرانی ویل چې د خزو میراث د خدای تعالی حکم دی او دا حکم باید عملی شي.
تر اوسه پورې په افغاني ټولنه کې خزو دغه حق حقوق ترلاسه کړی نه دي. البته یا د اسلام څخه بی خبره دي او یا زمونږونه په دې سترګې پټي.
دغه غونډه ګډونوالو ویل د خزینه او د حقونو د پزای کولو لپاره دغه سی غونډه ډیره ګټورې دي.
خبری مجلع اوري.
د اتو بجو په خبرونه کې د جاپان د توکیو د کانفرنس په ارتباط معلومات ترکو. د اساسي رادیو خبريال زبیر جمن په توکیو کې دی. له هغه ځای به د دې کانفرنس په اړه راپورونه راکړي.
د ژوند رنگونه
او بخی جان به راو پیژنه.
مننه. ز زمانم ډاکټر محمد جاوید ناصری ده او ز د جمهوریت په روغتون کې د داخله مازف ډاکټر.
او ډیره ښه ډاکټر صاحب، دا راته وایسته چې مرزونه کم سوی دي که ډیر سوی دي په دې وسو وختو کې؟
د مرزونو په اړه کې ک وای چې په ځینو برخو کې مرزونه زیات سوی دي، په ځینو برخو کې مرزونه کم سوی دي. ځکه په ځینو برخو کې کار شوی ده میکروبین او غیره په خانه کم سوی دي، ځکه چې دغه میډیا وي او یا هم نور تبلیغات د دغه تبلیغات لمخنه خلکو په خپل ځوان کې ورزنی ژوند هغه پلیکړی هغه مسائل چي دي. ک موږ یو مثال ورکو، مثلا د کلورین او اچول په څاګانو کې او یا هم په د اختخاک په بو کې تر ډیره حد دي سالات یا د نور ناروغي څخه جلوګي.
او مطلب ملته انتانی ناروغي نو همدغه ملاریا سو او سالات سو د بلدا سالدانی مندانی
او یا مثلا په دغه ناروغي کې کوم وی تر ډیره حد کم کولای راغله.
ډاکټر صاحب، دا یو ناروغي چې نن سبا خلک یادوي دغه د سږو تکلیفونه، دا خلک وایي چې ډیر سوي دي، څه فکر کوي؟ دا خبر رښتیا ده؟
هغه ناروغي چې زیاتې شوي دي. یو هم د سږو ناروغي د ځکه چې یو خو په خاریاتو کې د هوا د آلودګۍ او د هوا د ککړتیا بل یو لامل ده د سږو د ناروغۍ لپاره، چې هغه د سږو انتاني ناروغي البته کېدای شي په دې کې راشي چې هغه زیات شوي.
او بخیر ډاکټر صاحب، یو شی چې ما لوستی دي او اورېدلی مې دي، دغه د وینې سرطان وایي ډیر سوای ده دا خبر هم سم
دی وینی د سرطان تاسو ډیره خپل موضوع یادوري کړ دا یو مهمه خبره ده جمهوریت پروختون کې مونږ یو دی وینی ډپارټمنټ یا د هیماتولوژي ډپارټمنټ درو چې له مختلفو زینو نه مختلفو روختونو مختلفو وینې ناروغان راځي او زیات دغه ناروغي هلته زیاته ده البته په هغو کسانو کې چې هغه د افغانستان هزاره جات په سیمو کې اوسي یعنی د بامیان او د غزنی د وردګ او په هغو کې دغه ناروغي زیات لیدل کیږي او د دې علت لا تر اوسه نه ده معلوم شوی چې څه علت ده
په دې اړه خپله وزارت او خپله د روغتون چې تاسو کار کوئ هغه څنګه چې په همدې برخه کې مشخص فعالیت کوي دوی داسې څه نیت نه لري چې په دې برخه کې څېړنې وکړي تحقیق وکړي او دا عوامل یې مشخص کړي
او منصب داسې ډېر دقیق زه د امریکا د وزارت پلان نه ځنیم خبر هغوی خامخا دې لپاره پلان نه لري
او کور دې ودان ډاکټر صاحب خدای دې ناروغي او سرطانونه او دا نور آفتونه ټول له دې ملک لري لري
مننه منصب
لدې سره زموږ